ستوري مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنيره ما او پدغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو هوډم به د دې وخت خبرونه د کورمه د وتیزو قبیله مشرانو په سیمه کې ممکنه فوزی عملیات مسترد کړی دي. د بلوچستان په بارکان ضلع کې وسلوالو و کسان وجلی دي او د حماس یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دوی به د خالی په ورځ شپږ اسرایلی یرغمالیان خوشي کړي. د خبرونو تفصیل د کورمه د وتیزو قبیله مشرانو په سیمه کې ممکنه پوځي عملیات مسترد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د مالبونکو ګاډو په قافله له وروستي برید وروستو ځایي چارواکو نن سهار په چارخیلو اوچت مندوریو او ډټ قمر سیمو کې خلکو ته د خپلو کورونو پرېښودو ویلي دي. د عملیاتو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د یادې قبیلې یو مشر صاحب شاه نن په بګن کې یو احتجاجي غونډې ته وویل چې دا د دوی د پلار نیکه خاوره ده او که هر څومره ظلم ورسره وشي خپل کلی کورونه نه پرېږدي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د دوی د تاوانونو پوره کولو پر ځای د دوی په سیمه کې پوځي عملیات کوي چې دوی یې مستردوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور نن په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې په سیمه کې د جرګو له لارې امنیت په ځای شي خو ځینې کورني او خارجي قوتونه یې بیا خراب کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د بګن د اغیزمنو کورنو سره به مرسته کیږي او د لارې د امنیت باوري کولو لپاره هڅې روانې دي. د بر جنوبي وزیرستان شکتوی سیمه اوسیدونکي وایي چې فوج پر کلیو د توپو او مارټر ګولې وري. په شکتوی تحصیل کې یو قبایلي مشر مولانا کمال الدین مسید نن مشال لیډو ته وویل چې نن سهار راهیسې د فوج لخوا د دوی په کورونو د توپو او مارټر ګولې ورول کیږي. نوموړي په دې کې د مرګ جوب لوړېدو په اړه څه نه دي ویلي خو زیاته کړې ده چې خلک په کورونو کې بند پاتې دي او بهر نشي راوتلی. کمال الدین مسید دا هم وویل چې سبا به د سیمې خلک د دې نامنې پر ضد احتجاج کوي. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د نوم نخودو په شرط مشالې روته ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره هدفي عملیات روان دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي دي چې لاغه هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی. دغه سفارت چې طالبانو په واک کې دی نن په خبر پاڼه کې ویلي دی له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزه لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی یو آر په نامه کارتونه لري دا اخراجدونکو په ډله کې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا اخراج لړۍ به نږدې راتلونکي کې له اسلام آباد او راولپنډي څخه پیلېږي او بیا به ټول پاکستان ته غځېږي. اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي دي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. پاکستان لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي خو له هیواد یې د بیا اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د بلوچستان په بارکان ضلع کې وسلوالو و کسان وجلی دي. د بارکان ضلع مرستیال کمشنر وقار خورشید علم خبریالانو ته ویلي دي چې وسلوالو د پروري د 13 او 19 په منځنۍ شپه په رکنی تحصیل کې له کوټې څخه پنجاب ته تلونکي د مسافرو یو بس ودرولو او د مسافرو تر ښکته کولو وروسته یې د شناخت ترسره کولو پس و مسافر په ډزو وجلی دي. نوموړي زیاته کړې ده چې وجل شوي کسان د پنجاب د مختلفو سیمو. ضلعي انتظامی چارواکو او پاکستانی رسنیو ته ویلي دي چې سیمې ته لیویز او سرحدي ځواکونه استول شوي دي او د پیښې تحقیقات روان دي. تر اوسه د دغه برید ذمواري چانند منلې خو په بلوچستان کې اکثره د دغه قسمه پیښو ذمواري بلوچ آزادۍ غوښتونکو وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د حماس یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې دوی به د خالی په ورځ شپږ اسرایلی یرغمالیان خوشي کړي. ایسوسیټیډ پریس اجانس لیکي چې د حماس یو مشر خلیل الحیا د پرورې پاتلسما په یو بیان کې ویلي دي چې دوی به د سلورو اسرائیلي مړو جسدونه هم ورسپاري. د یرغمالیانو په خوشی کولو کې دا تیزی وروستو لاغې راغلې ده چې اسرائیل تیره ورځ جنگ ځپلي غزې ته د تعمیراتي آلاتو او ګرځنده کورونو ورړولو اجازه ورکړه. امریکا او اروپایي ټولنې حماس وسلواله ډله د یو ترهګر سازمان بللې ده. دا و د دې خبرونه. خبرونه موریده د پای تر سره پاتې شي نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدل شي. د کورمې د وتیزو قبیلې مشرانو په سیمه کې ممکنه پوځي عملیات مسترد کړي دي.
د ریاست په نگرانې کې اوس هېلي ګړې کې لوندې اوسه مته ایف سی آرمی وسره ده او ایمو کومې نه مته خلک روم سره ګاډي بس لوک مور شروع دي. ډیره د افسوس خبره ده.
په مومندو کې ځای قبیلو په پولا دواړه اړخته د ډزو د درولو غوښتنه کړې ده.
هلته زمونږ بېزې قوم دی، یو ولس یو خلک، هغوی ویر او خوف کې دي. نو زمونږ د دواړو طرفو اعلی چارواکو ته دا خواست دی چې یاره دا جګړه او دا لوبه نوره بنده کړي.
او په سوات کې د بارانونو د نشتوالي له کبله سبزیانو او میوو ته تاوان رسېدلی.
پیاز په ټاپ باندې دی او بیا سره مطلب لري چې مټر دي سب غرایز علاقو ته، نو الته بیا آلوګان دي. نو په دې ټول باندې لکه من پی اثرات خه کافی حد پورې راغلي دي.
د سیمه اورنل نوم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تفصیلي لرو تر پای د مشال لیدو. اوردن کو اردو کرمی تا چرتا چې د وتیزو قبیلې مشرانو په سیمه کې ممکنه فوزی عملیات مسترد کړی دي. دا په داسې حال کې دا چې په کرمه کې د مالون کو گاډو په قابله لورستی برید ورستو ځای چارواکو نن سهار په چارخیلو اوچت مندوریو او ډټ قمر سیمو کې خلکو ته د خپل کورنو پر خودو ویری دي. د عملیاتو دقیقه نیټه نه ده خودل شوې. نور معلومات طارق اورکزی راکړي.
د یاد قبیلې ځای مشر صاحب شاه پر بګر سیمه روان احتجاجي غونډې ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي پر سیمه د شوي وسلوال برید مزمت کړی خو بیا هم ورباندې د پوځي عملیاتو فیصله شوې. ځای مشر زیاتوي که علاقه یې له وسلوالو پاکول غواړي بیا دې بلا تفریقه د هغو خلاف هم عملیات وکړي چې سیمه یې له بدامنۍ سره مخامخ کړي. کورما کې پر ولسم فروری د اوچت او مندوری پر سیما د مالک دونکو گاڑو پر قافلې تر برید پاس د وسلوالو پر ضد عملیات د کیدلو فیصله شوی. که څه هم د عملیاتو نیټه نه ده خودل شوی خو د چهارشنبه په سهار د چرخیلو چت مندوری او ډاټ کمر سیمو سیدونکو ته خپل کورونه د پریښودلو لپاره اعلانونه شوي. ځایي اوسیدونکی شاینګول مشال لوډیو ته پر 19 فروری ویلي حکومت پر زیاده دی چې پر بګن د یرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله وکړي چې ورته احتجاج هم روان دی پر سیمای عملیات پیلوي هیڅ کله به ونه مني.
ځینې میاشتې وشوي چې بګن دوکانداران او متاثرین ناستي درنه کې خو حکومت اوسه پورې دو ته څه توجه ویر نه کړله. نو کومه د روډ مسله ده، د نورې څه کومې مسلې دي، دا ټولې د بګن دوکاندارانو او متاثرینو سره تړلي. حکومت ته په کار ده چې دې ته توجه ویر کړی شي کېدای شي دا ټولې مسلې حل شي.
بل خوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په 19 فروری د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي د کورمې مسله پخوانی ده چې د هغې په ذریعه نه یوازې د مقامي خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کیږي بلکې په ټول ملک کې ورنه هور لګولو کوشش روان دی. ګنډاپور زیاتوي په سیمه کې د جرګو له لارې امنیت بحال شي خو خارجي او داخلي قوتونه بیرته هر څه له منځه یوسي چې د هغې لپاره اوس دوی کلک ګامونه پورته کولو فیصله کړي. امن قائم شي خو په خاصه توګه د روټ حفاظت مسله ده. په لارو کې اکثره حمله کیږي، چورنه حالات بیرته خرابیږي. موږ پورا روټ محفوظول غواړو. تقریبا هغلته یوازې د روډونو حفاظت لپاره 2 ارب روپۍ لګوي، د څارنې کیمرې لګوي او پوستې به هم ور باندې جوړوي او نور هغلته چې څوک امن خرابوي د هغې د سر قیمتونه هم مقرر کړي او نور نه پرېږدي. دا واضح پیغام دی د خلکو خوراکي او غیر خوراکي ضرورت پوره کولو لپاره اته نه ځلې کانوی بوتلی خو بدبختانه اخیری ځل په نخښ وا بیا به هم د بوله کیږي کم بازار چې سوځیدل دي د هغه به موعظه ورکوي. کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د ځمکو اداسې نور شخړې شته چور باندې بار بار خونړي جنګونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری پر سیمه دواړو فریقینو ترمنځ یوه معاهده شوې چې په هغه کې نه یوازې د ځمکو مسلې بلکې هغه ټولې شخړې چې د جنګ سبب ګرځېږي پر حل کېدلو اتفاق شوی خو داسې تر اوسه نه دي شوي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له څلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماښام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوریدلی شئ.
هم د کورمې په موضوع کې پاتې کیږو. په کورمه کې د مړلونکو ګاډو پر قاپلا تر برید وروسته شیعه مشرانو سخت رد عمل ښودلی دی او په کوارټ کې شوې له سنیانو سره د امن معاهدې نه د لا تعلقې اعلان کړی دی. د مشرانو له هر قسمه مذاکرات هم بایکاټ کړی دی. شیعه مشرانو همداراز ویلي دي چې تر سوی مطالبې نوی منل شوی نو څوک دې دغې سیمې ته نه ورځي. په دغه اړه تفصیل زموږ همکار په دغه راپور کې راکوي.
د کورمی شیعه مشرانو له امن معاهدې بې تعلقه پاتې کېدلو او له هر قسمه مذاکراتو د بایکاټ اعلان کړی او ویلي تر څو چې حکومت د مال وړونکو ګاډو پر قافلې په شوي برید کې د ملوثستانانو پر ضد پوځي عملیات نه وي کړي او بل دا چې ټل پړه چنار لارې د مسافر پر وړاندې محفوظه کړي نه وي او اخیری د شوي نقصانونو حساب نه وي ورکړی، څوک دې ور باندې په لاره نه راځي او خپل نقلو حرکت دې محدود وساتي. په پاړه چنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش د نهې پورز د یاد برید پر دې عمل کې د خپل جوړ شوي جرګې تبیلی په کوهاټ کې امن معاهده تر کېدلو پس د هغې ولس زله خلاف ورزي وشوله چې پر دغه سخته فیصله وکړله. د کوزی کورمې په مندوریو او چت کې پر 18 فروری لاټل سیمې د پړچنار په لور روان لاملونو ډک گاڑی د وسلوال بریدان دی راغلی. په سیمه کې د پولیسو درمخه د بریدونو انخطو او له هلیکاپټرو د شلینګ پر وخت 15 عسکرو په شمول نه تنانه وجل شوی او تر شلو نور جوبل دی. د حکومت په بدرګه کې روان لا 15 گاډو ځینې گاڑی امنیتی ځواکونو محفوظه ساتلی خو ډېر داسې دی چې تر لوټ کېدلو پس هورونه ورته اچولی شوي. په پیښو کې د امنیتی سرتیرو درې گاډو سره د مقامی خلکو لس گاډی هم سوځول شوي. په پاړه چنار کې د تاجرانو اتحادیې مشر حاجی نذیر احمد د نهې پورز د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي دوه ځل یې له ملونو ډک گاډی د حکومت په بدرګه کې وهل شول چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
د حکومت د ریاست په نگرانۍ کې اوس هېلی گاډی کې لوندې سمته ایف سی آرمی سره ده خو یې مو کوي نه مته خلک روم سره لګیا دي بس لوک مور شروع وي او دا ډېره د افسوس خبره ده.
په کورما کې له اکتوبر میاشتې څلور ځل د حکومت په بدرګه کې د گاډو قافلې په نخښ شول. کچو هم په کوهاټ کې شیسونی مشرانو ترمن د جنوري پر اولنی نیټه پر 44 نکاتو اتفاق ترتلو پس امن معاهده شوه خو د هغې باوجود لارې خلاصې شوي او نه پر کاروایانو بریدونه ودرېدل. د سیمې شیاګان دا ګڼي چې په کونج الیزو کې د مقبلو په کاروان د خونړي برید او پر بګن د شوي یرغل بدل ورنه د گاډو قافلې نخښ کولو په صورت کې اخیستلی شي خو په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته وایي کچا هم داسې کار کړی غلطي کړي او دوی په سختو ټکو مزمت کوي. خان وایي که د چا هم دا خیال وي چې د زور او زبردستۍ له لارې د خپلو مسلو حل به راوباسي، نو مخکې شوي او نه به په روان وخت کې داسې وشي. ځایي مشر زیاتوي په سیمه کې د امن معاهدې هر نقطه د عملي کولو لپاره هر قسمه تعاون کېدلو ته تیار دي.
سوره ای ټو زیډ بینکرې د هغه د خاتمې شي، اغه نه خاطو سه بل کوم د واسله تو کوم شیک دی، اغه به دا عمل درامه شروع شي او دینه خاطو روډ څه څو پره دی، دا د حکومت ذمہ داری دی او په کور دا د مخالکو ته دا اپیل کوو چې حکومت سره تعاون وکوي.
بل خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکه چې نه غوښتل نو مخپور شي، مشال لډیو ته د چرشنبه پښپا ویلي تر سوچ د امن معاهده لمخې له فریقینو غټه اسلحه نه وی راټوله شوي او بله هغلته د بنکرو ړنګولو عمل په کامیابۍ ته سرته نه وي رسولی، د سیمې امنیت بیرته بحال کېدل به ورته ډېر مشکل وي. چارواکي زیاتوي په بګن کې پر 19 جنوري د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم وشول، خو هغې باوجود د مال وړونکو ګاډو قافله تر برید لاندې راغلې. د پولیسو چارواکي دا هم ویلي چا چې پر کانوایي او امنیتي سرتېرو دغه تازه بریدونه کړي، تر تحقیقاتو پس نمونه مخکې ته راغلي چې ورباندې اف آی آر تر کېدلو پس ډېر زر به د قانون منګولو ته ور وسپارل شي. چارواکي وایي حکومت غواړي چې د سیمې تګ راتګ لارې محفوظې کړي چې د هغې لپاره پر اوچت ډډ کمر او مندوریو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو فیصله هم شوې ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په داسې حال کې چې صوبایي حکومت د پاړچنار د لارې د امنیت لپاره د 100 امنیتي چیک پوسټونو د جوړولو او د بګن بازار د بیا ودانۍ لپاره د 475 میلیون روپو منظوري ورکړې ده، خو د کرمې ولس د حکومت له اقداماتو مطمئن نه ښکاري. دوی وایي د لارو د بندیز په وجه په پاړچنار کې د ډیزلو او پټرولو د قیمت ترڅنګ د خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوي دي، نو ځکه د لارې پرانستلو ته دې لومړیتوب ورکړل شي. په دغه اړه باندې زموږ خبریال غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاړه چینار د لارې د امنیت او د بګن د متاثرینو لپاره د مالی پانګو منظوري ورکړی ده. د پروري په 18مه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د پاړه چینار د لارې د امنیت یقیني کولو لپاره د اهمو اقداماتو کولو منظوري ورکړې شوې ده. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه صوبایي کابینې د پاړه چینار په لاره د 100 پولیس چیک پوسټونو جوړولو او د دې پوسټو لپاره د 400 پولیس اهلکارانو د برتی کولو منظوري ورکړی ده، او د پولیس چیک پوسټونو لپاره د ضروري سارنی د آلاتو اغیستلو په هدف د 175 میلیون روپو منظوري هم ورکړې شوې ده. د پاړه چینار د لارې د امنیت ترڅنګ صوبایي کابینې د کوزي کورمی د بګن بازار د بیا ودانۍ لپاره د 475 میلیون روپو منظوري هم ورکړې ده. خود بګن نه متاثره د یاد زی اوسیدونکو او خبریال محمد ریحان وایي د بګن متاثرین د سختو مشکلاتو سره مخ دي او په کار د حکومت د دوی د بیا ودانۍ او د بګن بازار د جوړولو لپاره تیز ګامونه پورته کړی.
د پی ڈی ایم ای رپورٹ مطابق تقریبا 200 کورونا چکم دی دغه رجسٹریشن شوی چې هغه پدی 22 نومبر پشپا باندې سوی وو. شپږ سوه دیرش دکانونه چې کوم دي هغه په ډیمې سره رجسٹر دي چې هغه په دې کې سوي دي هغه نقصانات شوی دي. خو حکومت اوس پورې هیڅ قسم ته اقدامات نه دي کړي او د خلکو هم انداز لا دی چې حکومت څونه زر تر زره کولی شي چې دا خلکو سره مرستې وکړي. ولې چې روژه راغله د خلکو کاروبار ختم شوی دي، خلک بېروزګاره شوی دي، هغې وجه نه ډېرې مسالې دي. د خلکو هم همدامه طالبه چې زر تر زره دو ته معاوضه میلاو شي.
خود پاړه چینار او بغن متاثرین د حکومتي اقداماتونه مطمئن ندي او دوی وای د کورمه د صورتحال د قابو کولو لپاره چټک او کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د پاړه چینار یو اوسیدونکو لایق حسین د پروري په 13 مشال ریډیو ته وویل چې کورمه ته د صوبایي حکومت د سوري لاندې د زینو خوراکي شیانو، دوايانو او نورو شیانو د لیکدولو باوجود په پاړه چینار کې ولس د لارو د بندیز په وجه د بیلابیلو کړاوونو سره مخ
د شي څور میاشت نه لاره باندې هودي کې ایمان مڅې کومې کنواني روغلي کنواني کې کوم شی زوريات کوم خوراک سمنو هغه روغلو. خو هغه کې یو دا مشکل دا و چې هغه یو په ټریپل دالته کې هغه کې مات وویلې چې کوم ګوډي دلته پر چینو تر سي هغه د زیاتې کرایې خلي ویلې چې دا ډېر خطرې ولا هغه د زون دی. دغه مبره دا چې کوم میډیسن دی میډیسن بالکل نرسی هغه ډیر کم حالات کې رسی نه واجی نه هسپتالو کې او عام میډیکل کې کوم هارت ولا یا د ګردو ولا یا نو څه کوم بچي ولا میډیسن دی هغه بالکل دا ته نفید شوی دی. او درېمه خبره ده چې پټرول او ډیزل دلته نشته، کوم بلیک مارکیټ کې هرڅیږي هغه مختلف ذریعو نه رسی هغه په 0 روپۍ او 1200 روپۍ لیټر ملويږي.
د پولیسو لخوا د پښتونخوا کابینې ته د ورکړل شویو معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر د میاشتې نه تر دې دمه په بیلابیلو پیښو کې په کورمه کې 109 کسان وژل شوي دي او د کوهاټ د امن لوزنامې لاسلیک کولو وروسته په کورمه کې د مورچو د لنګولو کار روان دی او تر اوسه 155 مورچې لنګی کړې شوې دي. صوبایي کابینې د مورچو د لنګولو لپاره د بارودی موادو اغیستلو په هدف د 93.3 میلیونه روپۍ منظوري هم ورکړې ده.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټول مال خلک یې کې پورته کړی کلاشن کو غاړه ساتولې چې دا خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 10 بجې اوریدای شي.
د بلوچستان په بارکان سیمه کې وسلوالو و مسافر لبس نه راښکته کړي او دغې د شناخت کولو نه وروسته وجلې دي. دا پیښه بېګا هغه وخت شوې ده چې ځینو وسلوالو په رکنی سیمه کې له کویټ نه پنجاب ته تلونکي د مسافرو بس ودرولو او د سپرلو د ښکته کولو وروسته د هغې پېژندګلو وکړه او اووه کسان یې ترې بیل کړه. چارواکي وایي د وژل شوو کسانو تعلق له پنجاب سره و. د بلوچستان وزیر الله په پیښه د خواشینۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د پیښه کې ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. نور معلومات ایوب ترین راکړي.
پنجاب ته څیرمه د بلوچستان په بارکان سیمه کې د فروری په 13 او 19 منځنۍ شپه پر لوی کامی سړک د ځینو څرګندو وسلوالو کسانو لخوا وسواډلیان وژل شوي دي. دا خبره د بارکان مرستیال کمشنر وقار خورشید عالم و ځایي خبریالانو ته کړې ده او ویلي دي چې په پیښه کې وژل شوي کسان په یو سواډلي وړونکي بس کې د کوچ څخه د پنجاب په لور روان وو. د لومړي په خبره چې لومړی ناڅرګندو وسلوالو ډزې کړي او یو سواډلي وړونکي بس یې د بارکان په تحصیل رکنی سیمه کې درولې دي. بیا په بس کې ناست د ټولو سوارلیانو شناخت کارډونه کتلی او وروسته یې اووه کسان د بس څخه راشوه کړي او پر دوی ډزې کړي دي چې په نتیجه کې اووه سره مړه شوي دي. د بارکان مرستیال کمشنر زیاته کړې ده چې په پیش کې د وژل شوو اووه کسانو تړاو د پنجاب د بیلابیلو برخو سره وو. د نوموړي په خبره چې د پیښو وروسته ناڅرګنده وسلوال کسان د نږدې غرنۍ سیمې د لارې په تېښته کې بریالي شوي دي. بلخوا د پیښو وروسته لیویز او سردي عسکر د پیښ ځای ته رسېدلي او هلته د وسلوالو د مندلو په خاطر عملیات پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښ ذمواري قبله کړې ده. پر دې پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې د فروری په 19 نیټه په خپور شوي یو بیان کې اعلی وزیر ویلي دي چې دا د ترهګرۍ ښکاره پیښه ده، ځکه چې د ده په خبره وسلوالو اوس د بېګناه خلکو په نشه کول پیل کړي دي. اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د امنیت د دښمنانو عملیات نور د زغم وړ نه دي او حکومت به ډېر ژر و دوی ته سخت جواب ورکړي. یادوي چې د دې څخه له مخه هم څو واره د پنجاب سره تړاو لرونکي مسافران دا ډول د بسانو څخه راشوه کړل شوي او بیا وژل شوي دي. تېر کال د اګست په میاشت کې د ضلع بارکان په څنګ کې د ضلع مساخیل په راړشم سیمه کې یو وسلوالې ډلې درویشت کسان د بسان څخه راشوه کړي او بیا یې وژلي وو. د دې څخه له مخه په نوشکې کې ویران ته د مزدورۍ په خاطر روان د پنجاب سره تړاو لرونکي نه مزدوران د بسان څخه د راشوه کولو وروسته وژل شوي وو. وروسته د دې دواړو پیښ ذمېداري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د راړشم د پیښ وروسته د صوبایي حکومت لخوا د څه مودې لپاره د شپې پر مهال په بسانو کې د مسافرانو پر تګ راتګ بندیز لګېدلی وو.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
په مومندو کې د بایزو قبیلې خلک وایي چې پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پکار ده چې د پولي پورې غاړه لډزو ډډو کی، ځکه چې په دې کې د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته میش د بایزو قبیلې خلکو ته ځاني او مالی تاوان نه رسي. دیومدار از وایي چې له 13 ورځو راهیسې له دواړو خواو وخت په وخت ډزې روانې دي چې پکې درنې او غټې وسلې کارول کیږي. د بایزو خلکو زیاته کړې ده چې ځینې خلکو له ویرې د سرحدي سیمې نه کډې کول هم پیل کړې دي. په دغه اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د بایزو قبیلې مشران غوښتنه کوي په سرحدي پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانې ډزې بندې شي. دوی وایي دغه لانجه د 15 فروری نه شروع شوې چې پکې د دواړو اړخونو د عسکري ځواکونو لخوا غټې او درنې وسلې ډزول کیږي. په دغه ډزو کې ځایي خلکو د مرګ ژوبله نه ده اوختلې، البته د ملیشي ځواکونو پکې 2 غړي مړه شوي او 2 نور پکې زخمیان شوي. په مومندو کې د عسکري ځواکونو سرچینو چې میډیا سره د خبرو اجازت ورته نه وو، مشهد رډیو ته د فروری په 13 تصدیق کړه چې د افغانستان لړخه په ډزېدلې ګولې په بدمنه مومندو کې دغه مرګ ژوبله اوریدلې. ځای ولس غواړي چې په سرحدي سیمه کې کومه لانجه وي باید د خبرو د لارې هواره شي. د بایزو اول کلیوال کونسل چیرمن مرګ نور الله بایزي مشهد رډیو ته وویل
دلته زمونږ مطلب دا دی چې عوام دي او په خوف او ویره کې دي او دغه سي خپل چې کوبو کې یا برادره کې یا نظرخیلو کې هلته زمونږ بیزي قوم دی، یو ولس یو خلک هغه ویره او خوف کې دي. نو زمونږ د دوانو طرف والا چارواکو ته دا خواسته چې را دا جګړه او دا لو بنور بند کی، خو که پست دي دا شیز نورم بیگلاویږي او ورپسې نور وګدیږي مسله زیاتیږي نو به خلک کډې کوي.
بایزي د مومندو په مغربي سرحد آباد قبیله څومره وګړي ازمکه چې مومندو کې راځي تر هغه د کم ازمکه اول سه پننګرهار افغانستان کې میشته. د ډیورن کرخې په سر د ازغن تار د غزیدو سره دغه قبیله ماته شوه چې مومندو وړخته د وسیدونکو ازمکه او مالونه پننګرهار کې ولې د هغه ځای وسیدونکو مالونه خپلوالې په مومندو کې پاتې دي. ملک زیارت ګل اتمرخیل هم د بایزو د پخوانی ملک کرمشر هغه مشال رېړو ته وویل د شو خوشپکو میاشتو راسه دغه ته وخت په وخت لانجې کېږي حضور زای ولس ازغمي
او دې طرف ته ګولې راوړي منځدي چې نو کوډه خېلو لخر کې لیو فیضو کې سمغا هېږي په دې علاقو کې ګولې لګېدلې دي او خلکو کډې په ماخام داتم کې لیو د دې سینځینو سمونه کډې را بار شوې دي. هغه طرف ته خوګه خېلو دوړ خېلو داسې دی یعقوبو طرف او نظر خېلو طرف ته ګولې لګيږي د دې طرف نه چې ګولې جلته لګيږي او د غزن راځل ته په کلو کې لګيږي.
دا خو لا کوټلي معلومات نشته چې دغه لانجه په څه خبره شروع شوه. خو بیا هم زې ورسوي کډوالو حکومتونو خپل کې د سفارت ته لاره دغه مسله هوار کړه نو دوی بل تاوان بچي او دوی بیا زیاتوي ک قبایلی جرګې د ستونزې د حواله لپاره جوړ کړه نو بیا ممکنه ده د سرحدونو ستونزې د همیشه لپاره ختمې کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوردن کو مشال ریډیو دغه زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې سره د رواني خبرونه نیمه تر رسیدلیو د دې وخت مهم خبرونه اورو. د کورمی د وتیزو قبیله مشرانو په سیمه کې ممکنه فوزی عملیات مسترد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د گاډو په قابلیت له وروستي برید وروسته ځایي چارواکو نن سهار په چارخېلو اوچت مندوریو او ډټ قمر سیمو کې خلکو ته د خپلو کورونو پرېښودو ویلي دي. د بر جنوبي وزیرستان شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي چې فوزی پر کلیو د توپو او ماټر ګولې وروي. په شکتوی تحصیل کې قبایلی مشرانو مشال لیدو ته ویلي دي چې د نن سهار راهیسې د فوز لخوا د دوی په کورونو د توپو او ماټر ګولو د ورولو لړۍ روانه ده. د بلوچستان په بارکان ضلع کې وسلوالو اووه کسان وجلی دي. تر اوسه پورې د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان وزیر الله په پیښه د خپلې خواشینۍ څرګندونه کړې ده او هوډ یې څرګند کړی دی چې ذمهوار کسان به د قانون منګولو ته سپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي دي چې لاغه هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی. دغه سفارت چې طالبانو په واک کې دی نن په خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. او د حماس یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي چې دوی به د خالی په ورځ شپږ اسرایلي یرغمالیان خوشي کړي. ایسوسیټیډ پریس اجانس لیکي چې د حماس یو مشر خلیل الحیا د پرورې پاتلسم بیان کې ویلي دي چې دوی به د سلورو اسرایلي مړو جسدونه هم ورسپاري. اوردون کو داود د وخت مهم خبرونه. او اوس یو شمیر سیمایزه او نړیوالو چارو ترازو د روسیې او امریکا جګپوړو چارواکو په ریاست کې خبرې پیل کړي دي. د خبرو هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو او د یوکرین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بل شوې دي. یوکرین په دې غونډه کې ګډون نه لري. کیف او اروپایي متحدان اندېښنه لري چې له دې خبرو سنډې ته پرېښودل شوې دي. په اړه تفصیل په دغه راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالی سرګی لاوروف او له دواړو خواو نورو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترینګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاره واره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته ویل د ریاض خبرې به تر ډیره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکز وي او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته به لاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ټامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي که نه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبې ورځې په غونډه کې حاضر نه وي خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتما ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سمه نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریځ به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړې او دایمي سوله غواړي او د هدف ته د رسیدو لپاره روسیه باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیګلو لړۍ دوام لري. د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل تازه دوونیز راپور کې ویلي دي چې د روان کال په جنوري میاشت کې له راولپنډي او اسلام آباد 13,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. خو د کډوالو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو مشال لیډو ته ویلي دي چې په پروري کې هم 200 کسان بیرته افغانستان ته لیږل شوی دي. پاکستان ته په ویزه راغلي افغانان وایي چې اوس دوی ته د ویزو په نوي کولو کې هم ډېر ستونزې دي. تفصیل راشد خټک راغی.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن یعنی IOM په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیږلو لړۍ دوام لري او صرف د جنوري په میاشت کې لپنډۍ او اسلام آباد څخه 13,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې تر 13 دسمبر پس په افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه نه وي. په دې سربیره دریم هیواد ته تلو دپاره پاکستان ته راغلیو افغانانو ته هم ویل شوي وو چې تر 13 مارچ پورې د اسلام آباد نه ووځي. دغه شان د پروف اف رجسټریشن کارډ لرونکو افغانانو ته هم د جون تر 13 نیټې پورې په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. خو د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغانان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د IOM راپور صرف د جنوري په میاشت کې افغانستان ته بیرته لیږل شوو افغانانو ارقام په ګوته کوي. خو په اسلام آباد کې د کډوالو د حقونو لپاره کارکوونکو سرچینې مشال رادیو ته وویل چې د فروری په میاشت کې هم تر اوسه پورې 200 کسان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. په اسلام آباد کې د کډوالو د ژغورنې اتحادیې ویان احسان الله احمدزی د پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل چې اوس هم د اسلام آباد او راولپنډۍ په بیلابیلو سیمو کې افغانان نیول کیږي او حاجی کیم ته راوړل کیږي. هغه وویل چې نن هم ځنه افغانان نیول شوي دي او امکان شته چې زر به افغانستان ته بیرته ولیږي. په دوی کې اسناد لرونکي او بې اسناده ټول شامل دي.
پرون یونیسیار اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې نور افغانان نشي کولای پاتې شي صرف ویزو والا. هغه مطلب دا دی چې څوک چکر ته راځي، ویزټ ته راځي یا اسپتال ته راځي یو شارټ سټے کولای شي، ځکه ویزه خو ستاسو ته پته ده چې د 2-3 میاشتو ویزه ده، لانګ سټے نشته پکې. نور چې کوم دلته افغان ریفیوجیز دي هغوی اوسیږي، د هغوی دلته وخت په ختمېدو دی او هغوی باید اسلام آباد او پینډۍ څخه ووځي نورو ښارونو ته. نو د دې ډېر وجوهات کیدلی شي. یو وجه خو دا ده چې د پاکستان او د افغانستان د چارواکو چې کوم دي سیاسي اړیکې سره خرابې شوې دي.
په اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو یو مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې اوس دوی ته د پاکستان په ویزو اخیستو کې هم ډېرې ستونزې دي. په خوا به د شپږو میاشتو ویزه ورکوله، خو اوس ته یوې میاشتې ویزه ورکوي او د چا چې ویزه ختمه وي هغه پولیس نیسي او بیرته افغانستان ته لیږي.
یونیسیار او نور دغه نړیوال سازمانونه چې دي دا هم د افغانانو خیال ډېر نه ساتي، سخت په تکلیف کې دي افغانان. نو ژوند ډېر سخت دی او دغه افغانان که بیرته شړل کیږي، بیرته ایستل کیږي، هلته د مرګ د ګواښ سره، د حتمي مرګ د ګواښ سره مخامخ کیږي او دلته څوک پوهېږي نه او بهر هم تللی نه شي. دا کیسه ده چې افغانستان ته ستنېدی، پاکستان کې اوسېدی او بهر ته تللی نه شي. درې واړه لارې په بندې دي، نو ډېر بد حالت سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی UNHCR ویان قیصر پردی مشال رادیو ته وویل چې دوی د کډوالو سره مرسته کوي، خو ځینې کسان د دوی سره ثبت شوي نه دي. او په دوی کې زیاتره هغه کسان دي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو نه پس پاکستان ته راغلي دي چې کوم بل هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د هغه وخت لنډمهالي حکومت له انتخاباتو وړاندې په 15 ستمبر کال 2023 کې د افغان کډوالو ویستلو اعلان کړی و. د کورونا چارو وزارت د ارکامو تر مخه تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر پوله د تګ راتګ لپاره نو شرطونو او نامنې دواړو خواو ته تجارتي هلې ځلې اغېزمنې کړې دي، نو بل خوا یې د خلکو ژوند جواک، کلتور او دود دستور هم زیانمن کړی دی. پر پوله د ویزې او پاسپورت د شرطونو خلاف احتجاجونه هم شوي دي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دغه کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. د یادونې وړ ده چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي پوله خواوشا 2640 کیلومتره اوږده ده چې دواړو خواو ته د پښتنو بیلابیلې قبیلې ژوند کوي. تفصیل په دغه راپور کې و. د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د افغانستان سره په اوږده پوله د ازغن تار لګولو لړۍ پیل کړه، او ورپسې د بارډر مینجمنټ د لاندې د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه عملي کړه. پاکستان وایي دا کاری د امنیت په خاطر کړی دی. د لارو د تړل کېدو په اړه د باجوړ یو سیاسي او ولسی مشر مولانا خانزیب وایي چې دا مهال د افغانستان سره په 1400 غټو لارو او کنډاونو کې 14 تړلې پرتې دي، او کاروباري او ولسی هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
د ډیورنډ په کرښه باندې دواړو خواو ته تقریبا 1 کروڑ پښتانه دا میشت دي، نو دلته کې ازغن تارونه داراخل شو 2.5 سوه کیلومتره، او دغې سره سره بیا چې دلته دا شریک ولسونه پراته وو، نو د دوی په منځ کې د تګ راتګ زموږ د څېړنې مطابق تقریبا 315 لارې کنډونه وو. په دې کې بیا د 14 غټې لارې د تجارت دپاره د زمانو نه کارول شوي دي، او د بده مرغه نه د تیر 40 کاله نه، او بیا د 2014 نه پس د ازغن تارونه راخل شو. نو کوم چې 2 لارې 14 غټو لارې کوکلاو وي، نو هغې کې تقریبا 14 لارې په دوامداره توګه د 40 کاله نه تړل شوي.
د نوي نظام د عملي کېدو سره که یو خوا تجارتي هلې ځلې اغېزمنې شوې، نو بل خوا یې د سرحدي سیمو د ولسونو تاریخي او کلتوري مزل او دود دستور ته هم زیان ورساوه. په وزیرستان کې لیکوال او څېړنکار احسان داوړ وایي چې یو وخت و چې د خپلو ملګرو سره به خوست ته د سیل لپاره تلو، او د هغه ځای خلکو به دلته په کاروباري، ادبي او سماجي هلو ځلو کې برخه اخیسته.
زمونږ د یادو ډېر زمونږ د علاقې خلک چې وي د افغانستان تجارت په دوی چې د روزګار بای وو، هغه پیشه بای وو. د قبایلي علاقې بازارونه به اکثره د افغانستان په هغه باندې آباد وي. مونږ خپله د میرانشانه به ملګرو وویل چې یاره نن خوست ته زو او هلته چکر لګو، نو په خوست کې به مونږ چکر لګو، ماښام مازدیګر ته به بیا خپلو کورونو ته راغلو. الو روډ هم کچاو، خدا دې چې امن او امان وو. ډېر د زندګۍ ضرورت چې دي دا به هم ډېر زیات په ارزان نرخونو باندې خلکو ته ملاوېدل.
په پوله د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د چمن، خیبر او وزیرستان په ګډون په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه شوي، او غوښتنه کیږي چې د پولیس سره نږدو خلکو د تګ راتګ او کاروبار لپاره دې دغه شرطونه لري یا آسان کړل شي. حکومت تر اوسه په دغه اړه سګام نه دی پورته کړی. د کوټې د بلوچستان پوهنتون استاد او شنونکي ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې په مقامی خلکو دومره بندیزونه برتانوي حکومت هم نو عملی کړي، او دا به په راتلونکو وختونو کې د خلکو ژوند نور هم ستونزمن کړي.
سویلی پښتونخوا چې کوم وګورو، مطلب د چمن لارې یا د کمردین او د بادنی لارې چې کوم دلته کومونه یا قبیلې پرتې دي، د دوغو ترمنځ د تعامل او تګ راتګ هم دغه رنګه نارمل لکه څنګه چې پخوا وو. د زده کړو، د تعلیم او د روغتیا لپاره د کوټې ښار ته افغانستان څخه، خصوصا د کندهار او د هلمند او د دغو سیمو ولسونه چې دي دغه راتلل.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په پوله د میشتو خلکو لپاره د کاروبار او ټولنیزو هلو ځلو لپاره اسانتیاوې ورکول کیږي، او تر اوسه د پاکستان او افغانستان په پوله هم ځایي خلکو د دغه رقم اسانتیاونه ګټه پورته کوله. خو اوس دا هر څه بدل شوي دي. د باجوړ مولانا خانزیب وایي چې د دواړو ریاستونو ذمہواري ده چې د اولس ستونزو ته پام وکړي او خپلې مسلې د خبرو اترو او کاروبار ته په وده ورکولو سره هواري کړي.
که دو درې لارې دي نو په هغې پاسپورټونه او ویزې او تګ راتګونه دومره مشکل کړلی شو چې د دې په نتیجه کې دلته د سیمه ایز تجارت د ولسونو او د هغې سره د ریاستونو په منځ کې چې کوم په لویه سطح تجارتونو دا تقریبا خاتمې ته رسېدلی دی. بیا دلته د ولسونو منځ کې تګ راتګ مړی ژوندی تړون چې کوم دی دا د منځه لاړې ځنګلې ځمکې ورشوګانې دیری جوماتونه د یو بل اخوا دیخوا پاتې شو او تګ راتګ دا تقریبا په مستقل توګه باندې ختم شوی. د بدامنۍ په نامه دا هر څه وشو. بدامنۍ نن هم جاري ده. د وسله والو تګ راتګ هر طرف ته نن هم آزاد دی او صرف او صرف ولسونه دا بند کړلی شو.
د پاکستان حکومت تور پورې کوي چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي خو افغان چارواکي دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکاري.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ.
د سواد د زراعتو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې ویل شوی دی چې په سیمه کې د بارانونو د نشتوالي له وجې میوو سبزیانو او نورو پستونو ته تاوان رسیدلی دی. دوی زیاته کړې ده چې حالات هم دغه شان روان وي، نو داسې ښکاري چې دغه سوکړه به د سیمې د کروندګرو او یا فیصد پستونه خراب کړي. د زراعتو پوهانو په دغه غونډه کې ویلي دي چې له دې سره به کروندګر ډېر زیات متاثره شي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
دا ضلع سوات زراعت و تحقیقاتی مرکز منګوره کې راجمشي د فصلونو پوهانو د تیرو دوه میاشتو راهیسې د بارانو نشوالي په وجه سیمه کې فصلونو ته د زیان پړه باسونو کې ویل چې سوکړې سره د سوات ګڼ فصلونه او میوه متاثر کېدو امکان دی. د ضلع سوات میوه بوټو پوهان ډاکټر فاروق رستا مشال لري ویل چې د بارانو نشوالي له وجه دا وخت غریزو سیمه کې زیاتره د شلتالانو، مڼو، الوچې، خوبانۍ او نورو میوه باغونه متاثر دي. کچره مارچ کې بارانونه شروع شول نو دغه باغونه بیا هم تاثر کې دو سره مخ دي.
کو په وخت هم نشي نو دغه هم یو غټه مسله ده، ځکه چې کله زم صرف میوه په ونه کې نو میوه د پاره د اوبو ضرورت دی چې دا غټ شي، معیاري فروټ جوړ شي، معیاري میوه ته جوړ شي او هغه زمیدار خپل وی سي مارکیټ ته نو دغه وجه نه کوم میوه را هون شي او باران وته نه وي، اوبه وته نه وي، نو میوه یا وړۍ یا خولي نه وي، نو هغه په مارکیټ کې ډېر غټ نقصان کوي.
د سوات زراعت محکمې سبزیانو پوهان جاوید علي وایي چې سوات کې غټ میوه سبزیانې کېږي چې پکې مټر، پیاز، الوګان، ټماټر، پالک، شړشم، مولۍ شامل دي، خو د باران نشوالي له وجې دغه ټول فصلونه متاثر دي.
زموږ مین کم ویجیټیبل چې دي د سوات نو پاغي کې لکه پیاز پټاپ باندې دي او بیا سره مطلب درې چې مټر دي او دغه شان مطلب غریزو علاقو ته نو الته بیا الوګان دي، نو په دې ټول باندې لکه من پی اثرات خه کافی حد پوري راغلي دي. ګره جی سکل چې مونږه کم د خزان فصل د الوګانو لګولې په شکل چې څنګه مات شو نو دلته کې کر ورځي شروع شي د الوګانو د کر، نو هغه چې راوختل نو یک دمغه موسم بیا دونه مطلب درې چې دغه شو ګرم شو کنه چې تاغي باندې داغي ډیر زیات خراب اثر و زمونږه پیداوار چې نو الکه انتهایی زیات کم راغله.
د تاسو لپاره کروندګر محمد سید چې دا وخت یې غنم کرلی وای چې د ګرانی به تخمونه او خاورې اغستی د ځمکې اړولو ټیکټر خرچای هم کړي خو د باران نشوالي لوجې فکرمند دي.
ساغي چاغي او تیلې راختلې دي اقه حساب ان تک زیړ ولاړ دي، نو کو دا باران مزید یو لس پنځه لس نور مونږ شو نو دا غنم دې ختم شو. د زمیدار د غسر او ټیکټر او دا شزونه مزونه تاوان شو او د زمیدار خالد دې ته ناس دي، ځکه چې د دې زمیدار خو نور صدقه نشته خو کو دغه کې پټی کې سو شو دی به خوري کوونه شو چې بس الله اسره ناسته، نو د دې سوکړې په وجه غټ نقصانات یوازې د غرمونو تقریبا د نور باغونو ماغونو شو د ویجیټیبل کم سبزی شونه چي دي ټول لګ باران سره دغه کیږي زمنګ زیات پیداواری زمګه چي دي د پلل مو کیږي تحقیقاتی
مرکز ڈائریکٹر ڈاکٹر روشن وائی چی د موسمیات و بدلون یا کلائمیٹ چینج لوجه د بارانو چکر بدل شوی او کروندګرو ته پکار ده چې د زراعت پوهانو په مشوره عمل وکړي.
ټوکړې نه د بچکېدو د پاره منګ وایو چې په دې کې خاص کر پوټاس سره چې ده او یا سلیکان منګو یا ډیران منګو وایو چې دا زمیدار په دغه کې پوري پزمکو کې پوري او دغه فصلاتو کې د پوټاش مقدار سیوای نو د دې منفي اثر چې کم د دې خوشحالي را رواني نو دغه پوره حد پورې مقابله کول شي. نو کفرس کچا لاندې پوټاش نه ورکړي یا ډیرانونه نه ورکړي په کار دا چې وس د غنم ته او خاص کر بارانیز مکو ته و ډیرانونه هم ورکي او د پوټاش وس هغه سپری هم کول شي چې هغه د خپل فصلاتو باندې سپری وکي نو هغه د دې د منفي اثر چې د پوره حد پورې کمي.
د زراعت پوهان وایي چې سخت کال د سواد په غرونو واوره او په لاندې سیمو کې بارانونه شوی او دغه لوجه راتونکو وخت کې د سیلابون خطر هم شته او ورسره کویانو کې د اوبو کمواله هم راتلی شي. دغه لپاره اوبا په احتیاط استعمالول پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتو ژبې نوموړی شاعر او لیکوال سید اسرار الرحمن چې ادبي نوم یې اسرار د تورو، د پرورې په 13مه د شپږ اتیا کلونو په عمر کې وفات شو. د نوموړي جنازه پرون د مردان په تورو کې ترسره شوه. پښتانه لیکوالان او شاعران د تورو مړینه د پښتو ادب لپاره یوه لویه تشه بولي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک د اسرار تورو په ادبي ژوند او دغه په زیار باندې په دغه راپور ته دغه راپور کې کتنه کړې. راځي چې وایو.
د پښتو شاعر او لیکوال سید اسرار الرحمن چې ادبي نوم یې اسرار د تورو په 13 فروری د شپږ اتیا کاله په عمر عمر او په مردان کې په خپل کلي تورو کې خاورو ته وسپرل شو. اسرار د تورو په کال 1909 کې د ستمبر په 15 نیټه د مردان تورو کلي کې د مشهور دینی عالم او خدای خدمتګار مولانا محمد عنایت الله کره زیږیدلی و. هغه د مشهور شاعر او لیکوال میمر شفق مشر ورور و. د ژوند په وروستیو کلونو کې خپله شاعري لالازار د پرهرونو په نوم چاپ کړه. د هغه په نورو اثارو کې امام اعظم، د قرآن شریف د آیتونو شمیر، د ماشومانو لپاره منظومې کیسې، زما کتاب، د هرمینو سفرنامه، د کابل سفرنامه او په سلګونو مضامین او مقالې شامل دي. اسلام آباد کې د پښتو شاعر او لیکوال طیب خان چې د اسرار د تورو په جنازه کې د ګډون لپاره د خغوی کلی ته ورغلی و، مشال رادیو ته وویل چې اسرار د تورو په اوسنیو لیکوالانو کې تر ډیرو مشر وو.
د تورو په باره کې دا خبره به پخوانه مشهوره وه چې دا د پښتونخوا هغه بغداد دی چې په هغې کې ډېر لوی عالمان تیر شوي دي او په دغه عالمانو کې اسرار تورو د کورنۍ د دوی پلار چې و نو هغه هم یو ډېر لوی عالم و. اسرار تورو صاحب په خپله هم عالم سړی او د دې یو ډېر مذهبي او علمي کورنۍ وه. د هغې کبله د ده په لیکونو باندې هم هغه مذهبي رنګ هم ډېر حاوي و، په شاعرۍ باندې هم حاوي و. د اسرار تورو صاحب مرګ چې دی نو دا پښتو ادب دپاره یو ډېر لوی زیان دی.
پتان د ځوانۍ کې اسرار د تورو د امیر حمزه خان شینواري د مشهور غزل فطرت کړو ګل ته غږ چې د ازغو سره رازه، بلبل ته اشارت چې د نغمو سره رازه، په ځمکه یو غزل لیکلی او هغوی ته ورلیږلی و. حمزه شینواري د هغه غزل ستایلی او په ځوابي لیک کې د سره دا ذکر هم نه وکړی چې ګنی دا غزل د هغه په ځمکه لیکل شوی دی. ډېر خلک اوس هم د اسرار د تورو د غزل دا بیت د ستا بلا په ماشه ډېر سترګې درپسې دي، محفل ته چې راځې د سپلنو سره رازه. د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواري بیت گنی. د پښتو ادبی سوسایټي اسلام آباد پخوانی جنرل سیکرټری اقبال حسین افکار د اسرار د تورو د ادبی خدماتو په اړه مشال رادیو ته وویل.
اسرار د تورو چې رین هغه د پښتو ژبې ډېر ستر استاد، شاعر، ادیب او معلم و. د پښتو ادب چې زمونږ د شلمې صدۍ د وروستي سر کم زمونږ مشرانو په هغې کې یو مشر اسرار د تورو، نو ډېر شفیق او ډېر نفیس انسان و. لویه خبره دا ده چې په دې د پیری په دې عمر کې هم دې چې رین ادبی دستورو ته وتلو، لیکل به کول مختلفو مجلو او اخبارونو ته او دغه شان نورو ادارې چې کوم د مطبوعاتو دی هغې ته به لیکونه خپل لیکل.
اسرار د تورو په خونځي کې استاد او پزرګونو شاګردانی روزلی دي. خپل په پښتو او اردو کې ماسټري کړې و. په اسلام آباد کې شاعر احساس خټک مشال رډيو ته وویل چې د اسرار د تورو نوم به تر ډېره په پښتو ادب کې ژوندۍ وي.
وایي چې هغه د علم او دانش مشال او هغه ژوندۍ دی، هغه مړ نه دی. د ادبي خلک چې وي، د لیکون کې خلک چې وي، ما په نظر باندې دا مرینا ځکه دې روح ژوندۍ وي، د دو کتابونو کې د دو خیالونو ژوندۍ وي، د دوی هغه تخیل ژوندۍ پاتې کیږي. خو پزایره کې کومګ او ګورو دغه خدمات او غه کار او غه زیار د معلم په حساب باندې، د شاعر په حساب باندې، د یو غټ ستر ادیب په حساب باندې ډېر لوی نوم وو. امغه ور سره په مستقیمه توګه سره خاص تعلق نه وو، خو د یو مشر په حساب باندې مونږ غوښتل چې هغه په جنازه کې په اخري دعا کې ځان شریک کو.
د اسرار د تورو په جنازه کې د ګنشمر لیکوالانو لکه ډاکټر اسرار نور البشر نوید، ډاکټر همایون هما، فیض الوهاب فیض او نورو نه علاوه سیاسي مشرانو لکه پخوانی صوبایي وزیر عبدالصب خان خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی او د مردان میئر حمایت الله مایار هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسې.
د بر جنوب وزیرستان شکتی اوسیدونکو وایي چې پوز دی په کلیو د توپو او ماټر ګولو استعمال شروع کړی دی چې لوجه د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخ دی. هلته په سیمه کې امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه سندې ویلي، خو د بر جنوب وزیرستان ضلع انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او هڅه کوي چې ځایي خلکو ته پکې تاوان ونه رسیږي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوی اوسیدونکي ویایي چې پوځ یې د سیمې په کلیو د توپو ماټر ګولې استعمال شروع کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د شکتوی سیمې یو مشر مولانا کمال الدین په دغه برعکس ویایي،
مشکل دا دی چې گایز بیگا جاتر نشپا علاقہ شه د بارو ته یور شری دی نشانه تر ساره مشمون دی فوج باقاعده ماټر ګولې ولی چې په دبنه په فایر وشي جدای ورچکشي عام مسوم ابو دین نشانه جوړوي. نو میژ د حکومت نه دغه مطالبه کی برای مهرباني دای د مسوم خلق دادا نه ولی ویلې چې د می ژوند دغه علاقه سره تړلای دی، می مولینا دی زناور دی دا وغرینه تاسو نشي بوتلای دا په کورینه شي وسور دی. میشه دا مطالبه دو چې حکومت دا ماټر ګولې دا سره څه چاټي او ابودی تا نه رولي.
مولانا کمال الدین ویایي چې د فبروري په شلمه د شکتو سیمې اوسیدونکي و د راونه بدمنۍ په خلاف احتجاجي مظاهره وکاوي او ویایي چې د ضلع خلکو ته یې په سیمه کې پوځي عملیات قابل نه دي.
دا خلک مجبور شو چې په قاعده روزي او احتجاج وکړو چې اپریشن می ورته تر ها شوای و په تر اپریشن شې چې کوم د میز نقصانات شوی دی یغه ازالا نشته نه یوه ملاو شوی دی اوري نشته معاوضه نه ته ملاو شوی دی او حکومت نن د دې اپریشن اعلان کړای دی. نو میز د عوام د اپریشن په هیڅ صورت نه مانی ویل چې اخر یې سوب د نشته نه دی وکړای.
د شکتو سیمې یو بل او سیدین کای همایون توریالای پسیمک شه دراونه بدمنۍ حالات مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
تحصیل شکتو حالات ډېر زیات خراب شوي دي. شکتو شګه شې چیرې پوسټ او ډزینه ور شوي وي کی منه ور شوي ولا عالم چې ټلیفون دا ډازې ډېر لره نه ور وکو یغه نه په ابو دی د میش په شګه شې ششن کلی باندې ماټرینا رويشتلې دي چې هغه درې بالکل فور په دیوالینه لګېدلې دي وړه بچن خوای بچکړې دي په هغه موکا خل غریبونه کلی نه پاره دل د ماټرینا په میش باندې روزانه په بنیاد وي او دا خلک شه دومره خوف او راز جوړ شو چې هغه وز دا ایروند چې آیا میش چیرې کاډا وګي کډولا تا دا وی وا زما خبره کا چا جوړ کاډا غوړي ها ته تل شک توي هغه غریب خلک ته چې هغه د خپل منظوري مالی له سره د کاډا کړلای هنه شي په دا وجه باندې ولته فوتې دي.
په سویلي وزیرستان پر ضلع کې د پوز چارواکیو له طرفه د شک توي سیمې په کلیو د ماټر ګولې استعمال په باراک شیل یا سهم ویلي شوی ندی. خو د ضلع انتظامی او چارواکي د نوم نو وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې ضلع کې د وسلاوله په خلاف پوز هدفی عملیات پیل کړی دي. خو د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر په ضلع کې د پوز عملیات په باراک شه مشال رادیو ته په دارنګ وجا غېده.
داسه صفوای روان دي چې بیا او نوې پرشنیا کیږي نو ان شاء الله موږ د خپل قوم د خپل خلک سره څنګه په څنګه دی ویلوړي نوې بیا ولتان چې ټول کجن رو به وي په دغه په فور کې کته نه نه ای ز د خپل اپر وزستان کې چې سره وندي ز د خپل بیسی سره ز پرپټای کوم نو موږ کوشش وکړو اخري هاتو درې می چې نوې می مش خاط نه رو به وي به ول په ځی کې نه ای چون کې دا موږ نشي برداشت کولای نور چې خپل ټارګټ را پرشن وي یا د دې کې متر کې کار وي په کې موږ ګوت نه وای خو د بهول په ځی کې د غټه پرشن په ځی کې موږ بالکل نه ای موږ د خپل کوم سره ویلوري نو چې مخکې څه نه جوړېدل اخري هاتو چې وسره
د تحصیل شکتوی مشرونه دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دا د سیمې عام خلک په کورونو باندې د ماټر ګولې استعمال نه دا لوس ور ونسي او د ضلع امن حالات ښه کول د پوره دا ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15515
او 1380 کلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.